سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري خبرونه ته مو زافر د سیال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشري زی د پای د لامی د حق برخي هر کله وکړ شو دی او خپلواکه باثباته متحد له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ کړی دی او همې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیاوو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلامي امارت د سیمې د امنیت او ثبات او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکي په توګه خپل استازی ولري. د مجازي سرمشري زی ته چې هندي پرون کوربه و د طالبانو چارواکینو وربلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي د دې سازمان په بله سرمشري زی کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید افغانستان حکومت استازي پکې ګډون وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په خپره کړې اعلامیه کې یو با امنه او باثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهم بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو لاما مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنیو نړیوالو موسو او ملګرو ملتونو ادارو کې د کار کولو مسله حل شي، دې کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هېواد متخم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خپره شو ویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې په ښځو لګول شوي بندي زونه لری کړی. غلی پوتسل زیاته کړی ده چې یو نه مهاڅه کوي همکاري زیاته او لنځوا څخه د افغانستان د اوسنی حکومت په توګه کې مرسته وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت څخه باندې یو میاشت وروسته دوه کلن کیږي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو پر ټویټر لیکلي دي چې په دې هېواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د منلو نه دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانویو او پوهنتونیو زده کړو د نجونو او ښځو راګرځول ځپونکې پرېکړه ده چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو هېواد یو نسل له نسل چې له زده کړو څخه بهرمند و له خطر سره مخامخ کړی دی. طبيبي خود رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د حمل میاشتې رهیسې په افغانستان کې په طبيبي خود کې خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ویان شفیل رحمی رسنیو ته په پیغام کې وویل
روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هېواد کې د بېلابېلو تعدیدي په لامله له دا مرغان 1150 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2102 شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3209 نوي څاروي او 15201 جریبه کرمیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د رحیمی په وینا په ځپل شوو سیمو کې سروې روانه ده او هڅه کیږي چې د دې وزارت او نړیوال موسو په همغږۍ هلته خلکو ته مرستې ورسول شي. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځن مجور کې برید کې لږتر لږه 2 سرتېري او یو 11 کلن ماشوم وژل شوی دی او 14 ولسي وګړي ټپیان دي. دا پیښه خیبر پختونخوا ایالت کې چې مخکې د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه کې رامنځته شوی دی. د پولیسي او چارواکي ویلي دي چې په دغې پیښه کې یو شمېر سرتېري هم ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی ښودلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د طالبانو لوري پر استنګار تونونو بندیز وروسته ځینې نړیوالو سازمانونو غبرګونونه ښودلی دي او ویلي دي چې دا د ښځو د حقونو وروستی نقص دی. وړاندې په خپرونه کې به په دې اړه درته نور جزئیات ولرو. په همدې حال کې د یونما مرستیال وایي که چیرې طالبان پر ښځو نجونو وضع شوي محدودیتونه لرې کړي د دې امکان شته چې دغه هېواد په راتلونکي کې په ملګرو ملتونو کې خپل ځای پیدا کړي. خو پښتنه داده چې طالبان به دغه بندیزونه لرې کړي که نه وړاندې په راپور کې درته وایي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي معافیت د دې لامل شوی دی چې طالبان په دې هېواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې تر اوسه د طالبانو په بند کې کم مدني فعالان دي. دې ته به هم تم شو. د یونسکو هغه راپور ته چې ویلي دي په افغانستان کې د نجونو ښځو هیلې له منځه تللی دي، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. وربه شو په نړیوالو مسایلو کې دې ته تم شو چې د اسرایل پوځ د لویدیځې غاړې ته اشغال شوو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي، او کونړ ته به ورشو چې هلته سیلابونو خلکو ته زیان اړولی.
درپیژ ولسوالۍ پنځه تنه اوسېدونکي چې وان فایګل ولسوالۍ ته په لاره وو، او وان فایګل ولسوالۍ کې ورباندې سیلاب راغلی. سره د دوو موټرو یې سیلاب وړي دي چې دوه نفر د هغوی د جملې نه شهیدان او درې نفر زخمیان شوي دي.
ستاسو پیغامونه به هم راواخلو که چېرته مو وخت درلوده. نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. جنسیتي برابري او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سنګرتونونو بندیز، د ښځو د حقونو وروستی نقض، او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بلل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال فرهان حق د سشن به په ورځ په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنې طالبانو لخوا پلي کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو د سالونونو د فعالیت د بندیدلو پاکله د طالبانو د حکم په اړه د غبرګونونو په دوام د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یو ان وومن وایي چې ښځې باید د هر هیواد په اقتصاد کې برخه ولري، څو له ناورین څخه د وتلو پایښتي لاره جوړه کړي او د پرمختیا پایلو ته ښه والی ور وبخي. دغه سازمان د یو ټویټ په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو بندیز، د ښځو د حقونو نقص، او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حقیر د سه شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا پلي کیږي.
موږ ټول تبعیضي سیاستونو مخالف یو کوم چې د واکمنو چارواکو لخوا پلي کیږي.
د طالبانو حکومت په رسمي ډول دغه نوی بندیز په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ادعا شوی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی، لکوم ځانګړي دلیل پرته د سنگارتونونو د بندیدلو امر شوی. ویل شوی چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله په لفظي حکم د چنګاخ د میاشتې له څلور منیټې څخه د زمري میاشتې تر درېمې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کیږي چې خپل فعالیت بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو 2000 سالونونه فعالیت لري، او په دغو سالونونو کې شاوخوا 500 زره ښځې کار کوي. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې د طالبانو د حکم غیر عادلانه بولي. د کابل ښار اوسیدونکي څلور دشت کاله نا اغلی بهرامی وای غوښتل د خپل واده لپاره چې په نږدې وختونو کې دی سنگارتون ته لاړ شي، خو طالبانو یې د دغه ارمان د پوره کېدلو مخه ونیوله.
قرار است د امین چند روز بعد
په صورتلونکو ورځو کې زما واده دی. زه ډیره متاثره شوم چې سنگارتونونه تړل شوي. زه نشم کولی د واده په مراسمو کې ارایشګاه ته لاړ شم. زما یو هیله دا و چې لاړ شم او ځان سنگار کړم، خو اوس نشم کوی. ورس پورس له هر څه څخه منکی کو.
د کابل ښار اوسیدونکي لیما چې کله ناکله د سنگار لپاره سنگارتون ته تلله وایي چې د سنگارتونونو د تړلو لپاره هیڅ معقول دلیل نشته.
سنگارتون خو داسې یو کاروانسرای ځای نه ده چې هلته د نارینه هم وي، ښځې دیم وي، او هر ډول ناوړه کارونه د کیږي. زه حیرانه یم چې اخر دا طالبان له افغان میرمنو سره څه دښمني لري. دوی خدای له اسمانه همداسې نارینه راښکته شوي دي که له مور نه پیدا شوي، که له یوې افغانې مور نه زیږېدلې دي، که خور لري، میرمن لري، لور لري که نه. زه دې ته حیرانه یم چې د دوی احساس به د میرمنو په مقابل کې څه وي. اوس په دې کې څه بده خبره ده چې یوه ښځه سنگارتون ته لاړه شي؟ مونږ او تاسو ټول شاهدان یو. هر کله چې مونږ سنگارتون ته یا راشګه ته ځو، هر سنگارتون ځان ته قانون او شرایط لري.
په همدې حال کې د بشري حقونو یوه فعاله فریده حفیظ په دې باور ده چې له اقتصادي فعالیتونو د ښځو محدودول به په ټولنه کې د ښځو ونډه کمه کړي، اقتصادي وده به محدوده شي، بېوزلي به زیاته شي، او ښځې به نارینه وو ته محتاج وي، او د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي.
دا د میرمن څخه د هغې د سینګار حق هم اخلي. یعنی سینګار کول دا په اسلامي حق چې کوم وایو یا په بنیادی ډول باندې وایو د میرمنو لپاره دی. هغه ځای د کوم ځکه چې یو میرمنه بله میرمنه سینګار کوي یعنی الته هیڅ کوم داسې شرعي یا کوم داسې ستونزه نه ویني چې ګواکې دوی د نامحرم نوم ورکړي یا د کوم بل نوم ورکړي او دوی د دارجګانې په مرمنو باندې وتړي. ولی متاسفانه طالبان بار بار کوښښ کوي چې دوی د افغان مرمنو حقونه واخلي. دا یو حق دی چې افغان مرمنې درلود، خاص کر په ودونو کې، او دا یو قسم ته اقتصادي اړیکه وه چې و مېرمنې بلې مېرمنې سره کوي. و مېرمنه تلله په ودونو کې به سینګار کاوه، د بلې مېرمنې به اقتصاد ته وده ورکول کېده، د هغې به هغه کوم هنر چې زده و هغه به راښکاره کېده.
لشبګم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول، ښځې ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته نه پرېښودل، او له حجاب پرته د اوږده واټن سفر ته اجازه نه ورکول هغه محدودیتونه دي چې له دې مخکې د طالبانو لخوا په افغان ښځو او نجونو لګول شوي دي.
و موریدل چې د جنسیتی برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د ښځو د حقونو وروستۍ نقض بللی و. له دې سره چوخت د یو نامه مرستیال وایي ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده، او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېر خلک د دې فرمانونو مخالف دي. مارکس پوتسل له یو ان نیوز سره مرکه کې پلنی وی مرکه کې ویلی دی چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دله قوله کې دوام وکړي، لنډیواله ټولنې سره به هیڅکله د طالبانو اړیکې خینه شي. د یو نامه مرستیال داسې مهال چې طالبان په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي، د هیڅ ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت پر وړاندې ستر ګواښ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ مرستیال مارکس پوتزل وایي د نجونو زده کړه د بحث وسیله نه ده، بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس باید ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. پوتزل له یو ان نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي ډاډه دی چې د نجونو په زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي، نو ولې طالب چارواکي عملي کوي، زیاته کړې چې کندهار کې میشت طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. خو پوتزل ټینګار کوي چې د مذهبي استدلال پر بنسټ په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونه دا بندیزونه نه لري. د یو نامه مرستیال د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز د افغانستان د اقتصاد لپاره زیان رسوونکی بللی او زیاتوي که دا محدودیت او بندیز دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښې نه شي. مارکس پوتزل د طالبانو د مشر او چارواکو هغه څرګندونې هم تر پوښتنې لاندې راوستي چې د نجونو د زده کړو بندیز یې له کلتوري او دیني مسایلو سره تړلی دی. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او تر خوا یې تېر کال د ډسمبر په 24مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو او نه دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. طالبانو دې بندیز ته د اسلامي شریعت نوم ورکړ. خو د یو نامه مرسیال وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لوی زیان افغانانو ته رسېدلی، او نه یوازې دا چې د دوی د مرستو رسولو بهیر یې زیانمن کړی، بلکې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستي هغو ښځو کوله چې د ادارو کې یې کار کاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال په خپله مرکه کې د یوناما د ماموریت پر وړاندې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې، او داسې مهال چې طالب چارواکي د افغانستان د خوندیتوب ادعا کوي مارکس پوتزل داعش خراسان څنګه د خپل ماموریت پر وړاندې لوی ګواښ بولي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي پوتزل د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو پوتزل دا د طالبانو لپاره یو فرصت بولي چې د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او زیاتوي که د افغان نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا نړیواله ټولنه کې مدغم شي، او تر خوا به یې نړیوال تمویل کوونکي هم له افغانستان سره په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. ترهګرۍ سره مبارزه، بشري په ځانګړي ډول د ښځو حقوق او ټول شموله حکومت هغه درې مهم مسایل دي چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د کړکېچ تر حده رسولي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پوتزل ویلي و که چېرته طالبان پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لرې کړي د دې امکانات شته چې په ملګرو ملتونو کې دوی یا البته طالبان ځای پیدا کړي. له دې ورهخوا بیا یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو هیلې له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو نن پیاوټوي ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې په برخه کې د افغان ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او دا د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د دوی خوندي باید پرانستل شي. ورزو تفصیل د خطر پردې سنورو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو نن چهار شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د نجونو ښځو هیله له منځه تللې دي. یونسکو د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دا د ښځو او نجونو بنسټیز حق دی او په دې برخه کې سرغړونه د نه منلو وړ ده. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو شپږ سوه درې پنځوس ورځې پوره کیږي او د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. خصنا چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي ده وایي له شاوخوا دوه کلونو راهیسې له ښوونځي بې برخې وه او که طالبان ورته اجازه ورکړې وای اوس به له ښوونځي فارغه وه.
زه تقریبا د ښوونځي په لسم ټولګي کې وم چې مکتبونه ټول بند شول او همداسې تر اوسه پورې به د موږ سرنوشت موږ آینده ټول شی به معلوم شوی ول. په دا دوو کلو کې چې زه کومه رشته غواړم هغې ته به کامیابه شوی وم. امکان یې درلوده چې زه پوهنتون ته هم لاړه شم. خب د طالبانو د راتګ سره هر څه خراب شول او اصلا تر اوسه معلومه نه ده. خو بیا هم زه هیله لرم د ټولو طالبانو نه او د امارت اسلامي کارکوونکو نه چې د خپل خویندو او لورګانو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې پرانیسي.
پروانه چې د کابل اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي د وای دا خوري له ښوونځي بي برخه شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تلې هڅه کړ چې کورته د اول نمرګي پارچه راوړي او مور او پلار خوشاله کړي خو اوس چې ښوونځی نشته دا کورنۍ اندېښمنه ده.
مور او پلار مونږ هڅول اوس دوی او خور می زما په شمول اندېښمن یو. مونږ به کله ښوونځي ته لاړ شو؟
له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په تېره کې طالب چارواکو په زولونو ویلي پر یو داسې پلان کار کوي چې له مخې نجونو ښوونځیو ته ولاړې شي خو له دوو کلونو وروسته لا هم د دغه پلان د وروسته کېدو او د نجونو د منځنیو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د چهار شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په سړو سیمو کې د ښوونځیو څلور نیم میاشتنی ازموینې پیل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د نورو سختو بندیزونو تر څنګ د منځنیو ښوونځیو سربیره د دوی په مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله مسله راوخلو. د اسرائیل پوځ د لویدیځې غاړې په اشغالي سیمو کې پوځي عملیات نن پای ته ورسول. ورزو تفصیل نوریاس نوري نورو.
اسرائیلی ځواکونه د لویدیځې غاړې په اشغالي سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته نن د فلسطین له جنین ښار څخه ووتل او په دې توګه هغه دوه ورځني عملیات پای ته ورسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه دولس فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری ووژل شول. زرګونه کسان یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او ډیر زیانونه یې واړول. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې پوځ وایي په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونو پلي سرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامله وه. هغو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې دې عملیاتو به په لویدیځه غاړه کې له تقریبا یو نیم کال راهیسې د پیل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغېز کړی وي که نه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له لویدیځې غاړې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو مخکې ژمنه وکړه چې د التیا په صورت کې به په سیمه کې ورته عملیات بیا ترسره کړي. نتنیاهو د جنین په یوه څنډه کې له یوې پوځي پوستې د کتنې په مهال وویل چې ماموریت د بشپړېدو په حال کې دی او زیاته کړه دا په جنین کې وروستي عملیات نه دي او هر چېرته چې ترهګر ولیدل شي د ځپلو لپاره به بیا عملیات وکړي. دا په لویدیځه غاړه کې د اشغال په وړاندې د فلسطینیانو د دوو لسیزو مخکې وسلوال پاڅون راهیسې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. د اسرائیل پاوز د 2022 میلادي کال لومړی رئیس د فلسطیني سخت دریزو د ورځنیو بریدونو په وړاندې په لویدیځه غاړه کې عملیات چې هدف یې د سخت دریزو ځپل یاد شوي ترسره کړي دي. د اسرائیل پاوز دغه عملیات ضروري ځکه بللي و چې په وینا یې د فلسطینیانو دولت ډیر کمزوری دی. د اسرائیل پاوز ویلي په لویدیځه غاړه کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې زرګونه میله وسلې د بمونو جوړولو مواد او د نغدو پیسو زیرمې ضبط کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل د وروستیو بریدونو په نتیجه کې 12 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي، خو د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې یوازې سخت دریځ وژل شوي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې په لویدیځه غاړه کې له 140 زیات فلسطینیان وژل شوي او پر اسرائیلو د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. اسرائیل لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه په منځني ختیځ کې د 1948 کال جګړې په مهال لاندې کړي دي. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د یو خپلواک راتلونکي دولت جوړولو لپاره د بیرته نیولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استازولۍ وایي مافیا د دې لامل شوی دی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي مافیات د دې لامل شوی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالیتونه وځپي. په دې دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سلاکار محب الله طیب تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن له وژنو سره مخ دي.
زړور مدني فعالان او له بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن وزنو سره مخ دي. په داسې حال کې چې ښځې او نجونې له اساسي انساني حقونو څخه د دفاع لپاره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي، طالبان دغه ښځینه فعالانې او د بشري حقونو فعالان په مستقیمه توګه په نښه کوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جون میاشتې په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې طالبانو په پرلپسې فرمانونو سره د ښځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند، ازادۍ، زده کړو، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون ګڼ حقونه محدود کړي دي. دا راپور وایي چې د 2021 له سپتمبر نه د 2023 تر مئی میاشتې پر افغان میرمنو د محدودیتونو لږ تر لږه 50 فرمانونه صادر شوي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې او معترضې میرمنې وایي افغانستان د میرمنو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. د ښځو د حقونو فعالې سودابې نصری ازادي راډیو ته وویل
افغان میرمنې اوس مهال په یو زندان کې ژوند کوي. د افغانستان په نوم زندان د افغان میرمنو ازادي سلب شوې. له بده مرغه هغه میرمنې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم د مرګ او شکنجو له ګواښونو سره مخ دي. اوس مهال افغان میرمنې هیڅ ملاتړ نه لري،
متاسفانه بدون حامی هستند.
یوې بلې معترضې میرمنې زینب رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د میشتو معترضو میرمنو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د معترضو میرمنو امنیتي حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. زیاتره معترضې میرمنې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي. دوی دومره محدودې شوي چې ان له کوره نشي وتلی. طالبان هم هڅه کوي چې دوی ونیسي او وی ځپي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. ښځې پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تګ منع شوي او له شرعي محرم پرته له لرې سفر کولو هم راګرځول شوي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز پریکړه هم کړې چې لګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند بللی او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لري کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دی په شا شوی.
تا تاسو زموږه د ازادي راډیو نوري د اکسپرس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښایي په راتلونکو پښپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د عوایدو کموالی، له خلکو د دولتي ځمکو اخیستل، د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د اقداماتو برخه کې نه لیوالتیا، د افغانستان شمال ته د لیږدولو پلان له امله په سیمه کې د داعش خورا څانګې او د مقامت جبهې د فعالیتونو ډیرېدل هغه عوامل یاد کړي دي چې له امله به یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا کپس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل راپور کې چې د جولای په 14مه یې خبر کړی، په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت ته خرابېدو وړاندوینه کړې. کپس چې یو څېړنیز بنسټ دی او د بشري مرسته رسوونکو موسسو ته راپورونه او تحلیلونه برابروي، تازه په خپل راپور کې څلور هغه عوامل روښانه کړي چې له امله یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدلی شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د وچکالي، تودوخې او په لویه کچه د ملخانو د خپرېدو له امله د حاصلاتو کمښت او د خلکو د عوایدو کموالی، د طالبانو د حکومت لخوا له خلکو د دولتي ځمکو راګرځول چې له امله یې خلک بې ځایه کېږي او بشري اړتیاوې یې ډېرېږي، همدا ډول د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات نه کول او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د نامنیو د احتمالاتو ډېرېدل، او همدا ډول د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لیږدولو پلان او هلته د داعش خراسان څانګې او د مقاومت جبهې د فعالیتونو ډېرېدل هغه عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې روان وضعیت نور هم ناوړه خواته بیولی شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله تېرېږي، خو له نړیوالې ټولنې سره تعامل کړکېچن شوی او سرپرست حکومت یې بریالی شوی نه دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني او په مشرانو یې لګېدلي بندیزونه ختم شي. همدا ډول د افغانستان بانک د کنګل شوي سرمایه د لاسته راوړلو لپاره یې هم هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په راپور کې ویل شوي طالبانو په تیرو دوه کلونو کې ګڼ فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو ورځنی ژوند، بشري حقونه او د بشري مرستو د رسولو بهیر اغېزمن کړي دي. د یوې موسسې مسؤل چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي او نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل اوس هم ډېر عوامل شته چې خلک یې مرستو ته اړ کړي، او که نور عوامل هم پرې زیاتېږي نو د خلکو ژوند نور هم زیانمن کولی شي. هغه وایي
موسم ګڼ عوامل دي چې د خلکو اړتیاوې په هر سکتور کې زیاتې کړي، نو که دا عوامل هم ورسره شي د خلکو اړتیاوې، د خلکو د ژوند ضرورتونه او مشکلات ډېرېږي، او په هغه کیسه باندې بشري مرستې هم او نور امکانات هم کم دي، نو د خلکو په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز وکړي، ورسره د خلکو د ژوند خرابېدا هغه څه دي چې مستقیماً په امنیت باندې او په ټولو برخو باندې اغېز کوي.
اکپس بنسټ داسې مهال په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې ده چې طالب چارواکو تر دې مخکې ورته دعوې رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو موسساتو او مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې کمې یا بندې کړې، ګڼ شمېر کسان بې دندو شول او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله په کور شوې، چې ورسره د ډېرو کسانو اقتصادي وضعیت هم خراب شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا دا مهال 28.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان دوه ورځې وړاندې په مختلفو برخو کې د افغانانو د ملاتړ لپاره یو دوه کلن ستراتیژیک چوکاټ هم اعلان کړ چې په وینا یې عملي کېدل د افغانستان د اوسنیو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي کچیری بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې ښځې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي،
خپل نصاب دی ورته برابر کی خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خو زده کړو ته دی اجازه ورکي ژدو ته دی د حجاب امر وکي ښه دی دی هر څونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دی پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدرس په ځوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا وری بندیان دي یا وری ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي درې بدره دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بېقار او ناست دي لاس پر لاس هېڅ خواري نشته درې بدره دي تاریخ نشته غنم کښتۍ چې دي کلونه وڅوه غنم هم نه ټولېږي په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي
ساسي پیغامونه مو واوریدل دویم نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشري زی د پای د اعلامیې د هغې برخې هرکلی وکړ چې د خپلواکه باثباته متحد له جنګ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه یې ملاتړ او هم له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته رستنولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو یادونه کړې وه. دغه سرمشري زی پرون په هند کې په آنلاین ډول ترسره شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال وایي که په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه لری شي تا د دې تصور کولای شي چې په نړیواله ټولنې کې افغانستان مدغم شي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت دې زر تر زره پر افغانو ښځو نجونو لګول شوي بندیزونه لری کړي. له دې سره جوخت بیا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو په ټویټر لیکلی دي چې په افغانستان کې زده کړه د ښځو اساسي حق دی چې تر پښو لاندې شوی دی او دا د منلو وړنه دی. طبيبي خود در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د حمل میاشت رئیس په ټول افغانستان کې طبيبي خو 155 کسان وژلي او 225 نور ټپيان کړي دي. همدارنګه کورونه یې ویجاړ کړي او کرنیز ځمکې هم تاوانونه رسولي دي. د وزارت ویلي دي چې د نړیوالو موسسو په مرسته یې سیلاب ځپلو ته مرستې برابرې کړې دي او چارواکو په شمالي وزیرستان کې ویلي دي چې هلته پر یو امنیتي پوستې د سرمرګ بریت په پایله کې یو سر دو سرتیری وژل شوی دی او یو 14 کلن ماشوم هم وژل شوی دی او 14 ولسی وګړي نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خوشحالیږي چې دغه پیښه به تحریک طالبان پاکستان ترسره کړی وي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې پر بیلابلو مسلو پیغامونه درته لرو. د یو شمیر هغو اوریدونکو پیغامونه مهم رخصتي چې د تیر اختر په شپو ورځو کې موږ ته پریخي. البته دا پیغامونه مو د دې لپاره غوره کړی چې ځینې مهمې او په زړه پورې سپارښتنې هم پکې دي. ځینو کسانو راته د خپل کلي د اختر دود او دستور تشریح کړی. دا پیغامونه هم لرو. نور پیغامونه هم شته. دغه راز به واوري چې په کندهار کې د یونیسف د محلي ټولګي یو شمیر ښوونکي وایي چې د دوی د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې برخلیک شوي او وایي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي او په بیلابیلو بې ګټو کارونو باندې لګیا دي. موږ د محلي ټولګي له ښوونکي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي. خو راځي پیل د اختر په اړه په پیغامونو کې ځینې سپارښتنې هم پکې دي.
سلامونه او نیکی غیلون په وړاندې کولو سره فدی هیله چروغ او جوړبوي. فیروز خبرې کوم له خوس ولایت څخه. هیله دا چې تیر شوی اختر به مو په خوښۍ او نیکمرغۍ سره تیر کړی وي. دا چې دا لوی اختر د قربانۍ اختر و زموږ زیات شمیر هیوادوال د قربانۍ لغوه څخه استفاده کوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره هیوادوال دا غوخه په دې ګرمۍ کې ساتي یعنی وچوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره په دې نه پوهیږي چې آیا د دغې غوښې ساتل یا وچول څومره ناوړې پایلې لري. دا چې په خوست کې زیات شمېر ځوانان زه وینم چې د ناس ناستې زحال د خېټې درد او تبې باندې اخته شوي دي، یو خوا ګرمي ده، بل خوا هغه غوښې او د اختر هغه مټایې کلچې او نور داسې شیان چې دوی خوړلي دي دوی په دې ناروغۍ اخته شوي دي. نو که تاسو یوه خپرونه په دې مورد جوړه کړئ چې څنګه کولی شو چې د هغې غوښې د ساتلو څخه صرف نظر وکړو چې موږ تاسو په کورونو کې ساتو د زیات وخت لپاره، او تر څو په دغه ناروغۍ زحال او نس ناستې باندې اموخته نشو.
سلامونه او احترامات، او تر څنګ د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ازادي راډیو درنو همکارانو او د افغانستان مجاهد او مسلمان ملت د یاد نیکمرغه اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یاد اختر به زموږ او ستاسو لپاره د سولې، امنیت، ثبات، سوکالۍ او نیکمرغۍ نه ډک اختر وي. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې غواړم. له دغه فرصت څخه په استفادې له ټولو ملي تجارانو او سرمایهدارانو وروڼو څخه وغواړم چې د دغه اختر په شپو ورځو کې د خپلو بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي، د هغه کسانو لاسنیوی وکړي چې پر یوه ګوله وچې ډوډۍ هم قدرت نه لري. تاسو خپلې پیسې په بې ځایه میلو او په بې ځایه ګشت ګزار مه مصرفوئ. د یتیمانو، کندو او خوارانو له کورنیو سره کومک وکړي. ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې همیشه مو زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو رسولی، او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته یو ځل بیا له دې فرصت نه په استفاده د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم.
سلامونه نیکې احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته لوی اختر مبارک شه. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړي، صدقې او خیراتونه مو قبول شه. دلته په ننګرهار کې هم اختر خلکو ډېر ښه په جوش خروش سره ولمانځلو، خو ولې متاسفانه چې لږه ګرمي ده، ولې په یګان منطقو کې بارانونه وشو، هوا تغییر شوله او د برق ستونزه هم شته ده. نو اختر کې خلک وتي دي میلو ته ګرځي، قربانیان اخلاص شولې په خیر سره. اوس زیاتره ځوانان زمونږ پیغلې او دې سره سره زمونږ ماشومان هغه وتي دي په میلو میلو باندې یو بل ته اختر مبارکۍ ته وتي دي. نو خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په امنیت کې، په سوکالۍ کې او په خوشحالۍ کې د ټولو وطنوالو تېرې شي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد هم له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. بعد له سلامه د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم، او یو څو بیتونه د عبدالرحمن بابا در سره شریکوم. او اول به درته د خپل کلي دود او دستور د اختر په هکله ووایم، هسې لکه څنګه د عامو خلکو په څیر باندې موږ هم په ډیر ټولې سیمې یو اختر مونځ کوو، چې ډیر په زرګونو خلک د ټولې سیمې نه یو عیدګاه ته را جمع کیږي، او بیا بعد له مانځنه عمل ته دا شاوخوا خلک در سره څوک دغه ټولو سره د اختر مبارکي کوو، او بیا راځو خپلو کورو ته. نو چا څه قرباني کړي هغه خپلې قرباني په باندې مصروفه کیږي، او د هغې نه بعد په توضیع باندې مصروفه وي. نو دا ورځ خو په قربانۍ والا باندې په همدې خپل کور کې تیریږي، او بیا نور چا څه قرباني نه کړي هغه راځي همدې قربانۍ والا واراک والا کره راځي، او بس زیاتره خلک پاتې کیږي ورسره، غرمه ورسره تیرې، او ورته وایي سیاره ته خو مصروفه وې موږ راغلو، او بس نور هغې نه بعد قربانۍ والا هم خپلو خپلوانو کره ځي، او بیا هلته دا وزرم پیش کوي سیاره زه مصروفه وم، او پرون رانغلمه نن راغلی یمه، ماشومان په خپلو لوبو بوخت یو. او د اختر په دغه دویمه او درېیمه ورځ باندې بیا د خزګاله او تګ راتګ شروع شي، که نه که پلار کره ځي او که خپل کره ځي او که ورور کره ځي، نو بیا دا د ښځو تګ شروع شي، نو بیا دا هم یو درې څلور ورځې دوام لري. او یو څو بیتونه در سره شریکوم. د عبدالرحمن بابا وایي: مس په هغه مخ یم چې مستانې لري سترګې، او بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې، او بې لیدو کتو غایبان زړونه وړي له خلکو، هسې چشم بنده ساحرانې لري سترګې، او هر سو کی چویینی بل مخ تا کته نشی هر سو کی چویینی بل مخ تا کته نشی لیکلی په دیوال غند حیران لری سترگی او هر چه عاشقان دی هغه کله بل مخ ګوري واړه ستا په لوري نگران لری سترگی او اے رحمان دا اوخ کی هم تخم هم باران دی اے رحمان دا اوخ کی هم تخم هم باران دی کخ د هغه شین دی چې ګریان لری سترگی کخ د هغه شین دی چې ګریان لری سترگی
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دهیله دغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې دا د اوریدونکو تر غوږونو رسیدلې وي او عملي کړي. راځو اوس هم یو شمېر نور پیغامونه اورو چې اوریدونکو په همدې تېره اونۍ کې پر بېلابېلو مسلو ازادي راډیو ته پریښي دي.
دور ازادي کارکونکو د سلامونه پس د سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریدم د دینګار د سنگر دی ولسوالۍ کاری زاهد سلام. یعنی خارج کې روپۍ هیوادو کې کوم سنگروال دی لیستې جوړ کړی چې هغه نوم روپۍ ور واخلي دلته یو پل وړاندې کړی او طرحه جوړه کړې چې دغه پل زه جوړوم. نو دغسې یو لوبه هم روانه کړې ده چې په خارج یعنی روپۍ هیوادو کې چې څوک دي سنگروال هغو باندې د میاشت کې روپۍ ږدي. نو هغه له ښې ورځې هلته نه دي تللي او نه له چشې بل چې تللي دي. داسې خلک هغو کې هم شته ده چې له تور سایکل چاکي پاتې ده. سخت او بخت یې دا ټول. نو په دې لارو کې په بشره ګونه مشکلاتو کې یعنی دا په تیر شوي دي. د هغې له پاسه مزدې لاغونه روپۍ راغواړي دی بیا پل پې جوړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه دغه پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته چې دا زموږ پیغام نشر کړي. دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي. یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي. دری بدر دی زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بیکار او ناست دي لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. دری بدر دی تاریخ نشته. غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ په غنم هم نه ټولېږي په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي بل هېڅ شی نشته. وایي مسیسه همدغه مسیه یې ورته نه ده ورکړې مسیه مسکین ته نه ده رسېدلې. هغه هرې وچ زور واخلي او هغه ویوړه خپل پر لاس یې وړي مسیه هم نه ورسېږي. دا پیغام نشر کې د ازادي راډیو کارکوونکو ته وسلام. دا تاریخ د یو چمو کې موږ ته د یو کار برابر کې د خلکو په سرایو کې هم یو بوټی نه پرېږدي کور په کور ګرځي. دغه نه سختي او دغه نه هېڅ وخت نه ده جوړه شوې. یعنی کور په کور ګرځي د کور په سرایو کې هم تاریخ ماتوي. دغه مشکلات شته.
الو السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغایم د کاپیسا ولایت تکاز سلامونه خبرې کوم. محترم استاد راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعضو ولسوالیو کې جنګ وو هلته هېڅ کار نه دی شوی د بیا رغونې. نو د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکاز ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي مثلا برق نشته دی. البته ولسوالۍ په مرکز کې شته دی خو دا هم منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نغلو بند زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي یو خوا بل خوا لاړ دی بینه. نو زموږ د تګاو ولسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ تګاو ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دغه سړکونه ورغوي او شپخانی کې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلې او کانالونه برحاله کړي او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه نور په لاس پر په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نه وزات سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم د اوکراین فاکله. کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ته راغله نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته سه دوی هم په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وته چې د اوکرين باندې برید وکړي نو اوکرين ته د ناټو ټوله ودرېد د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي همکاري ورسره کوي نو اوس دا جګړه خوا د موږ تاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکرين په تباهي روانه د اوکرين خلک مري وطن یې خراب سو نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی مسله ملګري ملتونو باندې امنیت شورا باندې چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پابندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي باید دوی راوړاندې شي دنیا لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي مثال په توګه د ترکیه ولسمشر د چین د هند او داسې د هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب سره څو کسان مشران شي دا درس د پوتین سره وویني او زیلنسکی سره پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دا د ناټو د اوکرين باندې ناټو په غړیتوب څه وخت وزن لیږي د اوکرين غړیتوب وزن لیږي وزن لونه ته خپل اسکر دی وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تباہی بولی او دا جګړه دی په غلطه روانه کړې په خطا دی روانه کړې د یو ملک تباہی ستا په یوازې سیاست باندې نه کیږي نړیوال سوای د نړۍ مطبوعات کارپوهان مذهبي مشران سیاستدانان باید د جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روان دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي ځکه دا د شجو شوونځي کچیری بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول یقینا شیبر سه محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي دا وخت چې ضایع کیږي دا بیا نه جبیره کیږي بیا نه دا د دویس میاشتې تیرې سوې ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي باید تعلیم کې وسي د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي سړکان مو خراب دي کرایې بیخي ګرانې دي مریض تر مزل نصر سوالی پر نیمه لارې سا ورکړي تر مسا کلا چې زموږ ته 1520 کال لارې غواړي تر شکر دا پر چې رسول تقریبا مرس پر ونه پر څلور زر کال لارې مصرفیږ چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان نه جوړ کړي راته پاخې کړي هر ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه هغه خلک خوري سړک نه په جوړیږي دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویش کار کیږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی رادیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دو لس زره افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي
نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امانت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کندهار او هلمند کې د یونیسف تر مشرۍ لاندې د سلګونه محلي ټولګیو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه ټولګي به د موقت وخت لپاره بند وي، خو دا د 2 میاشتو په تیریدو لا هم دغه ټولګي نه دی پرانستل شوی. د دغو ټولګیو یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې طالبان باید دغه ټولګي بیرته پرانیزي، ځکه د دوی په ټکو ګټه یې هم ښوونکو هم زده کوونکو او هم ولس ته رسیږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مې د همدې ټولګي یو ښوونکی پوښتلی. په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې محلي ټولګي څه ډول ټولګي دي او کوم زده کوونکي یا کوم ماشومان تر ډیره زده کړې پکې کوي.
کندهار او هلمند ولایتو کې کوم یونیسف په ملاتړ باندې کوم ښوونځي فعال شوي دي؟ د دوو بندېدل څلور درې میاشتې کېږي چې دا ښوونځي بند دي، فعالیتونه یې بند دي طالبان د حکومت له طرفه. دویم دا چې دغه زده کوونکي چې کوم په دا ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د 6 کلو څخه ونیسي د دغو عمرونه بیا تر 9 لسو 11 کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو سمپو کې چې کوم ټولګیو کې چې کوم کتابونه تدریسېږي یا کوم مضمونونه تدریسېږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسېږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي موسسه کم چاپ شکی یا خرڅه موسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسېږي. لکه د قرآن مجید زده کړه ده، په دې کې چې د ماشومانو لپاره ډېر مهم دی د قرآن مجید زده کړه. دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشومانو لپاره د اسلام قاعدې مثال بنای او المنزونه او کلمې دا شان کې ورشي. درېم په دې کې ریاضي ده، د ماشومانو لپاره ډېر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده، لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کوي، هم د لیک لارې څخه. پنځم په دې کې لودین صاحب حسنی خط دی چې د ماشوم لپاره د خط ښایستوالی ورکوي. ماشوم به دې باندې لاړ شي تشویقیږي، خط نورم ښایسته کولای شي.
ښه، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګیو کې په زده کړو بوخت و هغوی هم په ظاهره نو اوس بل کوم مصروفیت نه لري. څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندو کې ګورئ؟ پخوا به درته راتلل ټولګي ته زده کړې به کولې، اوس هغوی څه کوي؟ کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ اوسېږو، لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه بې برخې دي، دا په ډېر ناوړه عملو باندې اوس لګیا شوي دي. ځکه پخوا به داسې په درس په وخت کې دوی به له سهاره تر غرمې درس ته راتله، په دغه وخت کې دوی درسونه لوستل، اوس له سهاره تر غرمې پر دوی په کوڅو کې لګیا دي، په غلا او په سپیانو جنګولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي، بلار په کوڅو کې ګرځي. هغه ټول دغه 4-5 ساعته داسې په دې باندې پلاو پلاو باندې باندې تیر شي په دغه ماشومانو باندې.
او ولې فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي؟ سره له دې چې د معارف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري.
موږ په دې وجه دغه مهم بولو، دغه ټولګي په صحرا او په افغانستان په دومره ولایتو کې په ټولو ولایتو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبنده راځي، له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصیږي، یا روینی کیږي، یا ماشوم په غلا او په سګوانی باندې اخته کیږي، له هغه څخه دارا ګرځي. دغه ټولګي په دې وجه په داسې سیمو کې مهم دي چې ماشوم ته ډېره ښه روزنه ورکول کیږي، باقاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې، چې استاد درس ورته وایي نه ورته وایي، نو ماشومان هم په ښه ټیم باندې درسو ته راځي.
فکر کوئ چې طالبان به بیرته دغه محلي ټولګي پرانیزي؟
فکر کوو چې کېدای شي طالبان بیرته دغه ټولګي خلاص کړي، ځکه هم به دي کې د حکومت ګټه وه، هم د عوامو ګټه وه، هم د مؤسساتو چې خدمت کوي د عوام ولست لپاره، د افغانستان ولست لپاره ډېر غټ خدمت کوي. ماشومان بې تعلیم نه پاتې کیږي، ماشومان ته تعلیم هر ځای په دورې په صحرا کې د کور له څنګه ټولګي ورته پال کیږي، دا ډېر غټ رول لوبوي په ټولنه کې. نو موږ امید لرو چې د طالبانو د حکومت څخه چې دا ټولګي بیرته خلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش وو پر ښه وخت خپل معاش راکړي، ډېر ښه د کور کار په برابرۍ دی، داسې استادان وسي خالي صرف دغه د سیم استادۍ و د ټولګي استادۍ اوس په دې کې نظر افغاني، یعنی نیم زر افغاني معاش وو، د کور ټول حضورتونه په پر کېدل، او ډېر استادان په دې باندې لګیا وو. کېدای شي یوازې په دموش په میوند کې اتیا نوي استادان د یو کور موسسې څخه دې پاله او پالته کوي، دغه رقم او ار سي دي ده، دغه رقم ان ار سي ده، دغه رقم نور د تعلیم تربیه په اړه کوم ساتي پالته کوي. خو ډیر استادان دي، سخت بشمیر استادان په دغه کارو باندې اخته او د ماشونه وشه خدمت کوي، هم د دولت پیدا او هم د حکومت، هم د استادان او هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د محلي ټولګي یو ښوونکی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.